السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې ورستي پرمختګونه خو او ناتو سازمان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. داسې پروسه چې ملکی او چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. دا مدثر موضوع د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي پر اور کم ټینګار وکړ او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې شوې. د خبرونو تفصیل: د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. یانس ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل: د وای موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د همدې لپاره هیله من یم او د سولې د افغانانو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم. د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي. او بخښي، ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورفو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. شاغلي پونټي کورفو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې پاړه لیکي لیکلی چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅه دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لوریو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بحث وکړ. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې نن څلور کورونو ته اور واچول شو. د دوشنبه په شپه وسلوالو چې علت کورنی اختلافات بلل شوې دي، د بی کورنی و کسان یو نارینه، دوی شز یو څلور ماشومان وشل. د منګلو قومي چې غچ یو شمیرې چشمیرې لسکونو تر رسیده نن هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسیده چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی وو، خو پولیس ونه توانېدل چې د دوی مخه ونیسي. د دې قومي چې یو سپینجیرې تور منګل ازادي راډیو ته وویل:
میګ دا خواست ده چې کوم کوم د چورګل وی کا حکومت ورګل وی کا کوم ته ورګل وی باید په والی حکومت د پاو کې حکومت نیوی منګالو ته دی وسپری.
کله چې نن کورونو ته اور ورته شو، د کورونو غړي وتلی وو، خو دوی نه وتوانېدل چې د کورونو وسایل لزان سره یوسي. د هند پاوز وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالي نشتې پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وژل شوي دي. دا پیښه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلي کې رامنځته شوه. د هند پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو هیوادو نظامي استازي غونډه کوي تر څو کړکېچ راکم شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیجان وویل چې د دوشنبه په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرشي تیری وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډزې وکړې. د دغو دوو هیوادو ترمنځ په 1922 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه. هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8.5 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده. په تیرو 150 کلونو کې په دې څو ځله د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي لانجې په اړه خبرې شوې دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي، چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د ډبلیو ایچ او اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل:
However, Beijing is a large city in a very
دی وی پیکینګ لوی شار دی سره متصل دی هلته هر وخت اندیشنوي او زما په فکر د چینایي چارواکو په عکس العمل کې د اندیشنې کچه لیدلی شو موږ داله نږدې څارو په پیکینګ کې د کورونا له نویو 20 مثبت پیښو سره له پنجشنبې راهیسې مثبتې پیښې 116 ته ورسېدې په تیرو 500 ورځو کې په پیکینګ کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې راپور نو ورکړل شوی د سیشنبې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې په نړۍ کې تر 8 میلیونه او 100 زرو ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او د مړیو شمیر 4,40,000 ته نږدې شوی دی د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې احتیاطي روغتیایي تدابیرو ته ادامه ورکړي ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکان شته دا خبر
احمد شیبرو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولي وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې نن د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړې هغه وویل چې ناتو تړون د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس وی سترونګلی بلیو دټ دیس هاز ټو بی ان افغان اون ان افغان لید پروسس دټس ریزن وای وی
د ناتو سرمنشي نن په یو کانفرنس کې خبري وکړې او دغه کانفرنس د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځې غونډې مخکې جوړ شوې تمه د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا او بل سبا جوړ شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د غراپور پاړه چې د ماشومان مرګوب لپاره افغانستان کې زیاته شوې شمیرې تاییدوي او وایي چې د ماشومان مرګوب له ډېر زیاته شوې
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده
د خوست په مندوزیو کې د منګلو قوم څلورو هغه کورونو ته ور واچو چې د یوې کورنۍ د غړو د وژلو تور د کورونو په استوګنو باندې پوري شوی وو په دې اړه تاسو راپور لرو د منګل یو قومي مشر وایي
دا می قران د جوړګول کې د مو دخل به میګنه پرګدو د حکومت چارواکو نه میګ د ما ډیر ډیر اله تر کې چې خدای په پور کې دام کړی دی میګ زو کې چې دخل ان خلوص نشي
به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته ده ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او داسې پروسه چې پکې مالکیت او مشرۍ د افغانانو په لاس وي یون ستولتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې دغه مسایل یاد کړل دغه کانفرنس د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې جوړ شو او د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا او د بحث وړ په مسایلو باندې رڼای واچوله په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همداسې به را سره په سټوډیو کې د نوري سپ مهرباني وکړئ د ستولتنبرګ د خبرو مهم ټکي څه و
بلې ستنګ زسه به څنګه چې تاسو ول د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ډاټ سرګن کل چې دا تړون په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي ستولتنبرګ دغه سرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلې دو مخکې وکړي البته دا غونډه د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوې و او د خبريالانو لاندې پوښتنې هم ځواب کړي ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د روند ملاتړ پاړه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس وی سترونګلی بلیو دټ دیس هاز ټو بی
د وی موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکو موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشر تر سره شي په همدې دلیل هلمن یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلې دوه د ټولو هڅو ملاتړ کوو خاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو هڅې ګړندې شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 بندیانو د خوشي کېدو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. خو ستانګزه په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ شاهدو په ځینو راپورونو کې وویل شول چې له القاعده سره د طالبانو همکاري تر اوسه دوام لري او په دې وروستیو کې په دې اړه ځینې اندېښنې راپورته شوې چې دا د سولې پر روان بهیر هم په یو ډول اغیز کوي. ویل کېږي القاعده بیا په افغانستان کې فعال شوې او له طالبانو سره په همکاري د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم د دغو اندېښنو یادونه وکړه او په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو ختمولو ته اشاره وکړه.
We have seen some progress in Afghanistan.
دای وای موږ په افغانستان کې د یو لړ پرمختګونو شاهد وو. په تیر بیا له امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې توافق چې لاسلیک شو، دغه راز ځینې نور بهیرونه مهم ولیدل. د طالبانو د زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل یو مهم اقدام و. دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هم شاهد و. په تېره بیا چې دغه حملې په ناتو او د امریکا د متحدو ایالتونو پر ځواکونو کمې شوې، موږ دغه راز د طالبانو لخوا په ښکاره هم ژمنې ترلاسه کړې چې له القاعده او دغه راز نورو روسي دالو سره دوی اړیکه امپری کوي. خو د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان روان وضعیت هم ستونزمن او بل او وی ویل چې د دغه ستونزو د لری کول لپاره به بیا هم د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو د دفاع وزیرانو دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي او هم به د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت په دې دوه ورځنۍ غونډه کې دوی خبرې وکړي. خو د ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله مندي څرګنده کړې ده چې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبري به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږي. که څنګه په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي، خو له بلې خوا لکه څنګه چې موږ تاسو هم شاهدو د وسلوالو طالبانو لخوا حملې هم نه تر اوسه پورې نه دي کمې شوي، او دا هغه څه دي چې په وروستیو کې د ځینو لورو د افغاني خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره یو خنډ یاد کړی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د نننیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. دا چې ستولتنبرګ ویلي دی ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ کوي، هغه پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی. ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې لیکلي یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3000 ماشومان د بیلابیلو نښتو، بمی چاودنو او جګړې له کبله وژل شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کوي. جزئیات د امید زیرمل په راپور کې.
افغانستان د پرله پسې 15 کال لپاره د ماشومانو لپاره خونړی هیواد. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د ماشومانو لپاره تر ټولو نه امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال په افغانستان کې د جګړو له کبله 3190 ماشومان وژل شوي او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3410 قضیې ثبت شوي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې یې طالبان د 1238، داعش د 242 او د پاتې 55 ماشومان وژل کېدل د نامعلوم وسلوالو کار بلل شوی. ملګرو ملتونو هم دا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړي هم د 1230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بلل دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي ځورونې او بچبازي پیښو ته هم اشاره شوې چې له قوله لا هم دوام لري او افغان ماشومان قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندي مریم عطایی د سیشن بپورز ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوام اندېښمنونکی دی.
د در جریان جنگ و در جریان درگیری.
د جګړې پر مهال باید ماشومان خوندي ووسی. د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره موږ د جګړې لخکیل لوري غوړو چې تل پاتې وربند وکړي سو ماشومان خپل حقونو ته ورسیږي.
دوی خود رسسي داشته باشد.
د افغانستان حکومت وايي د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خپل نظر د ملي امنیت شورا لاري دی ویلامي په خبرولو سره ډاګیس کړي. مګر لدی وړاندې تل د ملکیانو په خوندیتوب او تر خوای د ماشومانو د حقونو په ساتنه ټینګار کړی دی. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د سشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت له غیر نظامی او ملکی کسان پام نه کوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت او تاوتریخوالی او زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بولي چې له ماشومانو د ملاتړ بنسټ هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ پام دی. ارتباط مو د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لاګل لال سره هم مرکه کړې ده. صالح محمد صالح د مرکه په پیل کې لاغه غوښتي چې د دې پوښتنې جواب ووایي چې ولې بیا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند ته پام نه کیږي او په راپورونو کې تل ویل شوي چې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
په خوشنۍ سره چې جګړه په خپل باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړې توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده.
خوشنۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې مونږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کله هم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغې کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې مونږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې دپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسی؟
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د خکلو خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړې ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمنګ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ کېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمنګ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی منګ نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټول ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ورزو خوستا هلته نن سه شنبه د مندوزی او اسماعیل خیلو په دیګانو سیمه کې د منګلو قوم د وو کسانو د وژل کېدو په خبرګون راپورته شوی دی. دغه خلکو هغه څلور کورونه سوځولې دي چې پکې د دوی په خبره د یوې کورنۍ د وو غړیو وژون کې اوسېدل. په دې اړه باندې به نجیب الله الوخیل ته غوښ شو چې له خوستا یو تفصیلي راپور را لېږلی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د دیګانو په سیمه کې د منګلو قومي چغې چشمیر لسګونو کسانو ته رسیده. هغه څلور کورونو ته ور واچو چې غړي دی وی کورنۍ دی وو کسانو په وجل کې دوه تورن ول. که څه هم د چغې ته رسیدو مخکې د دې کورنۍ غړي له کورونو وتلي ول خو د کورونو د توکو په ژغورلو نه و بریالي شوي او کله چې چغې ور ورسده کورونو پوسې ور واچو. د دوشنبه په شپه واستوالو چې اوس لامل ظاهرا کورنۍ اختلافات معلومیږي دیوی کورنۍ وکسان چې یو نارینه دوی خزی او څلور ماشومان پکېول یو ځای وژړیول یا د کورنۍ بې وزله وه او د ګاونډیانو په مرسته یې ګزاره کوله. یادې چیغې ته د خوست او پکتیا ولایتونو د منګل میشتو ولسوالیو اوسیدونکي ورغلي ول. د کورونو له سوځولو مخکې سیمې ته پولیس او امنیتي کسان ورسېدل خو هغوی ونه توانېدل چې کورونو په سوځولو کې د قومي چیغې د قهرجنو غړو مخه ونیسي. هغوی په دې لګیا ول چې په دې سیمه کې د شته خلکو یا د چیغې د کډنوالو ترمنځ کومه نوې شخړه یا بل برخورد رامنځته نه شي. د قومي چیغې ګډونوالو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې داسې ظلم وکړي د دوی عکس العمل به همداسې وي.
نظر خون کمه دا ته اونج ورسه د دغه خلکو سره ظلم وشو. 15 وړه ماشومان دوی ماشومې یو پلور یوای زنانه د سړی کاړه یو وړکه اوس په شپخانه کې دی دا بستر دی اوس دغه ته می حکومت نه دی اله کوي چې دغه وړکته ان خلق ودرېږي. صحیح شوه نور ورګول کې د مودا کوټې چې پوتې دي موږ یې اخیره پرنه پرګې دی میګ دی 15 پلور مو منګالو ان دغه مشوره دو دا میګ ټوک دی دا می قران دا چې ورګول کې د مودا خلق موږ نه پرګې دی د حکومت چارواکو نه میګ دا ما ان ډېر ډېر اله تر کې خدای په پور کې دام کړی دی میګ زوکه چې دا خلق ان خلوص نشي.
د تور منګل پونوم یو سپینګری چې د قومي چیغې تل پکتیا راغلی ویل که په هر قوم کې داسې سپیخیږي ولسه باید پر وړاندې ودرېږي.
تور منګل رو ته دا چې ظلم وشو دا یو منګل څنګه ته دا باید هر قوم کې چې ډېر مشکلات جوړيږي باید د پالو ژوند وشي د ظالم د قاتل چې څوک ظلم وکړي باید د غلوس ون وشي. دا چې څوک مسلمان وي چې کوم دي کې چې سره یو ځای کېږي باید ټول د ظالم ته خصایي گزار ورکی. میګ دا خواست ده چې کوم قوم ته ورغلی وي که حکومت ته ورغلی وي که کوم ته ورغلی وي باید اول حکومت د پاو کې حکومت نیوي منګالو ته دی وسپري په یو جرم ده کنه یې وو ته مړه مړه کړه.
د سید الله په نوم یو اوسیدونکی چې دا پیښه د دوی کور نږدې شوې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
او کومه پیښه چې ترسره شوه پرونی، نو دا ډیره دردونکې وه. تقریبا اووه نفر چې په وځې زخمی کېږي، دا هیڅ د برداشت خبره نه ده. او هیڅ کله موږ ډیر وژړلو او ډیرې جنازې اووه جنازې چې موږ پې یو ځای وکړې، نو بیخي موږ نه جنازې یېرې شوې. او ډیر خفای وو ځکه چې دا ډیر غریب سړی وو، بالکل د مرغ زړی نه اذر کړی. او بل دا چې دسر ډیر سخت ظلم وشو، او د ټوله یو کورنۍ وه چې په یو ځای ختمه کړله، او د دوی ته د میرات له لاسه دغه ظلم یې سره وکړو او میرات د پرې دغه کور وکړلو.
د یادو کورونو د سوځولو ویډیوګانې او انځورونه هم په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، خو په ټوله کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو لخوا د قومي چیغې د دې اقدام په اړه منفي عکس العملونه لږ دي. د ټولنیزو شبکو کارونکو په خپلو نظرونو کې ویلي که چیرې قومي چیغې راژوندۍ نشي، ممکن دا ډول پېښې بیا بیا تکرار شي. د خوست امنیتي مسؤلینو د دې پیښې په اړه ویلي چې دوی توانېدلي د دې کورونو څخه ښځو او ماشومانو ته نجات ورکړي، خو رسنیو ته د قومي چیغو او تړونونو په باب د نظر د ورکولو اجازه نه لري. که څه هم د یو ټپي ماشوم پرته د هغه کورنۍ د اوو غړو له وژل کېدو دوه ورځې تېرې شوي او سیمه هم خار پورې تړلې ده، خو د دې ولایت امنیتي او کشفي ادارې نه دي توانېدلي چې تر دې وخته د دې قضیې په اړه د خپلو څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې
کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې له مخې به یې له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په ښه توګه روزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتیږي. دا فرمان نن سه شنبه د جون 14 لاسلیک کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون په 14 نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تورپوستي جارج فلاید تر وژل کېدو وروسته ښارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غوښتنو په غبرګون کې خپل اقدامات وکړل. ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیل سوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملی سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسی. ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټوله امریکا کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل سول چې یوه سپین پوستي پولیس د یوه تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل زنګون ایښی و او وروسته د هغه د مړینې خبر خپور سو. دا امر به همداراز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي. په واشنگټن کې له تغیراتو سره به پر ځایي کچه هم تغیرات عملي سي. په دا ډول وروستیو مواردو کې یو د اټلانټا د ښاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14 د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تیره اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه. د سیاتل ښار شورا هم تصویب کړه چې نور پولیس نسی کولای پر سولیزو لاریونو اوښلن ګاز، د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي. د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون په 15 نیټه د نیویارک ښار پولیسو ویل چې په ملکي کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي. د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو موږ ته لاندې سیمونه را لګلې. لاغې ډلې افس پردیس لیلمند لیکلې له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې نور دی خپل شخصي مسایل تیر شي او سولې ته لار واره کړي. عزیز غالبم د لمن د مرجی لیکلی باید ملکی خلکو ماشومان د تلفات مخه دواړه طرف نه ونیسی. واحد مدخق له لوګره لیکلی ک طالبان حکومت د سولې د رامنځته کېدو یا د راتلو هوډ لري باید زندانیان آزاد کړي. حافظ خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلی دی چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، ځکه له یوې خوا افغانان د کورونا له لاسه وژل کېږي او بل د جنګ او چاودنو. اسماعیل دانش هم له ننګراره لیکلي، اساسي قشر یعنې ماشومان دي او باید نور د جګړې په برخه کې قرباني نه شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته به وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته ادامه ورکوو. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی اساسي وایي چې طالبان باید د اورکم پرشمن عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. د هند پوځ وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د همالیا په سرحدي لانجمنه سیمه کې پرون ووژل شول. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي، چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د امریکا شاخ مشر اماندا بینت او مرستیال ساندي سوګاورا استعفا وکړه. د دوی د استعفا علت له سپینې ماڼۍ سره د چین د راپورونو پر سر اختلاف یاد شوی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio ته ورشي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به وړاندې دوه اونیزي خبرونه درته خبرې کړو. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح پرونه. خو په اول کې د یو راپور د خبرولو وخت لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان د روغتیا ادارې یا د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کرونا ویروس د دویمې څپې د خبرېدو ګواښ کړی دی. د WHO لخوا دغه تازه ګواښ داسې وخت شوی دی چې اروپایي هیوادونو د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په تدریجي شکل راکم کړي دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 8 میلیونه اوخته او څه باندې 4,5 لک کسانم مړه شوي دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري. تر غورسته هم دوه راپورونه واوري.
په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیون ته ورسېدي. له دې کبله د مړو شمېر 4,5 لک ته رسېدلی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم کپریوسس پرون وویل چې د 1 لک مثبتو پیښو تایید 2 میاشتې وخت نیولی و، خو اوس دا په یو ورځني رقم بدل سوی دی. کپریوسس وویل په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمېنې په ځینې برخو کې ځانګړي سیمې قرنطین کړې. د کورونا ویروس د ماینې بهیر ګړندی کړی او هڅه یې پیل کړي چې د وبا د اوج مخنیوي وکړي. په پیکین کې 9 شتاسو کو نسیمه تر کلکې څارنې لاندې سوي دي او د سیمو ته د تګراتګ لارې څارل کیږي. په پیکین کې تقریبا 50 ورځې هیڅ نوې پېښه نه وسبڅوي، خو په دې شهر کې ور بیا د وبا د خپرېدو ویره اوس زیاته سوي ده. د جون له 12 راهیسې 106 مثبتې پیښې د خوراکي موادو له یوه منډوي سره چې د ټول پیکینګ د خوراکي موادو 80% برخه هلته خرڅېږي تړل شوې دي. په همدې حال کې پرون په نوي زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړۍ نوې مثبته پیښه ثبت کړې ده. په داسې هیوادونو لکه چین او نوي زیلاند کې د نویو پیښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کورونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي. چین د نړۍ تر ټولو نور هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو او له هغه سره هم د ویروس د بیا خپرېدو لړۍ هلته پیل سوې ده. نوی زیلند یوازې 15 میلیونه وګړي لري. د هیواد تیرونه اعلان کړی و چې ټول 22 د کووید 19 ناروغي له کبله حل تمړ شوی او ویروس یې لمنځه وړی دی. خو وروسته دوه وګړي چې له بریتانیا د خپل ناروغ خپلوان لیدو ته ورغلي وو مثبت وختل او له دې کبله یو ور بیا په نوی زیلند کې د ویروس د مثبتو پیښو د ثبت خبر خپور شو. په همدې حال کې اروپا چې د نړۍ هغه لویه وچه وه چې تر هر بل ځای سخته د کرونا ویروس له کبله ځپل شوې وه، په وروستیو اونیو کې د نویو پیښو د مړو او پرختونونو کې د کووید 19 د ناروغانو د شمیر په ثبت کې د بې ساري کموالي خبر ورکړی وو. د دې کبله یو شمیر اروپایي هیوادونو حتی له خپلو ګاونډیو سره د تګ راتګ لپاره پولې پرانیستلې. خو له دې سره هم هر هیواد په خپله خاوره کې د کرونا ویروس د کنټرول لپاره ځانګړي تدابیر لري. په اوس مهال کې د هغو هیوادونو خلک چې د اروپا له لویې وچې بهر دي باید اروپا ته د تګ لپاره انتظار وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نږدې 40 ایالتونه چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو په بې ساري ډول د زیاتې مثبتې جوپې د ثبت خبر ورکوي. سره له دې چې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې زیاتېدل د ارقامو له لوړېدو سره تړاو لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو هم د مثبتو پیښو په زیاتېدو کې رول لوبولی دی. په امریکا کې د ویروس مثبتې پیښې 2.1 میلیون ته رسېدلې او له 116,000 زیات وګړي له دې کبله مړ شوي دي. د امریکا په اریزونا، تکساس او فلوریدا ایالتونو کې په روغتونونو کې د هغو کسانو شمیر ډېر سوی دی چې د کووید 19 د ناروغۍ له کبله بستر دي.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ام کوله او مور یې خویندې ټول فامیل را سره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کارو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیا ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګول یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوندۍ.
دختر خانمایی که در وقتی مجرد میباشد
اینجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپل انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې لمونږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم حمل کې دی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
زیات مریض
اډیر نه جوړه کیږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابومړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپ پوپ فلج ده، په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه، وی ویل مکر مکوه. ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما وویل دا مکر نه دی، که ښه وښوم یا بد نارامه یم او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنه یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواخې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغې یوالې تونه مصرفونه پی کوي. خو په دې راوړي چې د دې سره خوشاله اوسم، نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي. او د څه شي لپاره کار ده
پاره یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده، ورته دلته قسمت نصیب خدا ډیر غلط کار دی. خپل ناموس ته پسپک نظر وګوري، مری شي ښځې اولادونه په کار ده ډاکټر ته څه ده پاره ګټي مزوري کم دی ده پاره نفقه پیدا کم دی ده پاره. خدای یو نیم بس لند فکر کی او والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما یې تاوان کنه. دا غلطه خبره په دې په کار نه بد اخلاقی کې کور کې او دسه او دسه نه دا غوغه جایلی چیزه سپک خبرې کوي په ناموس.
تلبیح کله نماجان هم د خاوند او خسرګنې له چلن نه د ځان په وړاندې خوخه بریخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنې دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دې هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه واغې ته به ویل بیا هغه زما خاوند ته ویل، خاوند به ډاکټر ته وړل. ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډېر رفام کوله او ډېر زیات پوښتنې را نه کوله. هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته ووایه، کوم ستونزه یې ماته ووایه، کوم مریضي لري ماته ووایه. هر شی ډېر فامې را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي ترڅو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیرنه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو، کله چې مریضان کیږو دا مونږ ته عیب نه، دا یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګو نه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي دا غي کورنۍ لور ده، نو که انګور ده دا غي کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کی چې یو خزه دومره جرأت ونه لري کله چې واده شي د خاطر هغه باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریض نه یم. او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي. او طبعا یو خزه کیدای شي په کورنۍ کې مور وسی ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پات شي د خاطر یو عادي خبره چې څوک را پسې خبري ونه کی.
د ډاکټرانو په وینا کچیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به په اسانۍ او په وخت درمل نه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او پزند ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولی او وایي
اکثره ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته نوخت مراجعه ده ځینې وخت داسې پیښیږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ نوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي. د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعال سپیشلی زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د لمنځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي.
وزنی لارا داده چه منگ جناکیان مکتب تا ولیگو او دوی بانده درس و تعلیم مکو زدکری پا جیگ سطح بانده وی کچه ری منگ خزی پامده شکل بانده مخ کلار شو درس و تعلیم منه لری خصوصا پا کلو که او پا لروزایو که هیچ وقت منگ در علامل ده من زورای نشه زکه دلتا چه دا خزی تا دی یو جنس پا نظر لیده شی همیشه سرای چه که یو چه تا دی جنس پا نظر و گوری نو باید جنس شی سرای اخلی خجنس واخلی.
دا چې د ناسمو او بیزایا دودونو لامل نڅري او څنګه خزي د دغو ناسمو باورونو لامل اسيان منیکيږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیر لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
السلام علیکم، خوشو چی زنگ دی وحلو.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ ما ویل دا ډېر وخت مې دی اول نه دی اخیستی، ما ویل چې غږ دې واورم.
مور جانې، ایس خنه یم، ټول ځان مې خوږېږي، په پښو کې مې دمه نشته.
لوری، پام چې خوښ یې او اندرورګانې دې درباندې خبرې نشي، کنه بیا به وایي مکر جنه ده، مکر کهی، او یا با وی ناروغ لوری را بندی تیره کرده.
خموری، زی دهیره ناجوره ایم، چلی کارو کم، طول بدن می درد کهی.
شای ما لوری، دادی کلانج دردونه دی، لیک پو وصلی نو، ایا زنجفیلو ایگوار که جوره گی، کنوی، ایو گولی اخره لوری، دا دردونه ما هم تیر کردی دی. خو پام دوی چه چوک پا زن خبر نکی، ما هم پا زن چوک نو خبر کردی.
خوری، تر دی مخکلی هم داسی زوف کردی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکلی وادم کله کلام داسی کیدم.
والا ډاکټر صاحب، ما هم چی ولی در دیر ور خطا شم.
گورا ورورا، موس هم دومره ناوخته شوی نده، خشو چې ناروغمو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خدا راته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یې. میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله.
هو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړیږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې، چې نور هر کله ناروغي دی ما ته وایه، که مور دې تمې نه وایې هم خیر دی. چې ته د ناروغۍ له ما پټه یې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې.
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه؟
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنۍ ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي بیا.
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم. بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، ښه ته په خپله وایه، همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه یي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی. او شیما جانې، ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اورېدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
اچار 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 ده چشی اچار ده گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام خدای مو ده کرونا له ناروغی وساته زکه چه دلتا یه نه تداویشتا او نه تشخیص هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خپرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتې له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشتر سره زن خو نشم پلور رلک
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیر تا بیور که
لچانه پور کم بیا دیر مصرف تا سا جد دی او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغه ور تا پاخه که
او ورتا پاخه بیکرم لاس کالا وروسا میورو لامریکا را غلای دای بیا با یوا ملمسه امنا ورتا کوم اغا سوغاتو تا خود بیا خی خوشحاله ای
ترا کدا صادر می لار بسم نو چا دروازه با وروتا کوم
ام دخنه نرا پیدا کر چه سبا تای را ملمکم
پیدا با یکم خو که وست پیدا چی
ترا پی را پیدا کر زبا دی گلمین دی کرا واشم او یو سو دوله کباب تیر نزده کرم
وست ازده که ولی تروس دی چه کول
تروس چوک لخارج را غلی و چه کبابونه می ورطا پخ کری وی؟
چه زدادی ندی نو چه شو بدی ورطا پخوال؟
ستا دیر زدادی زما دی پلا لطا سر نده پواسکی
ما دی نکل لطا سر پواسکی نشت وز کباب پخوال زدکه سنگ هسول کبابونه ما بابونه
او دری دولا کباب می پخ کری قابلی چلا و منتو او نور شیان می پخ کری خدای دیو که چه ورطا کم را نشو
نو کم بوالی رازی ورطا څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم لا به کمام ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلئ چې دوه میاشتې به پلونه پې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېږه راځه وروره دلته یم
ښه دا دې سما ومایې
خورې د دېږ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر دې زوی مړي دې زوی خو دماغونه داسې صاب دي
سلایقت نلری
ماما ستړی مشی
خیر ویسی خوزی خیر ویسی
ورور ستړی مشی ته دا سر راکته که چی خکولی کم
نه نه خوری دا خکولولو نمازرات غارم پا دا خکولولو سر لیوون بل تا ناروغی انتقالیگی
ستړی مشی پا خیر آغلی
خیر ویسی خیر ویسی مننه مننه
ورور راست دا خلطه کینم
جوانده واسی
ماما دا خلطه دا ما تراکا
نه نه خورزی دیکی مشیان را وولی تاسی تا دا در کاما خوری
اورورا
دغه خلطه کې ملک څه سوغات درته راوړې دغه د جامو پودر دی دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د خیخو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور خیخې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا دې مخو لاس پرې وچوه غوټې خورځې دغه ژولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دې نر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو
زه څه خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی حتمن مې د 1,00,000 یا 2,00,000 سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پر سره غږېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کلي هم راسره بس دي دومره ډېر دي
اوس دغه سندره واورئ
تورش پادا تورخونا گل هیران دیگر خونا
په پای کې دی و ول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو.
اوس د سهار ته به یی لاستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالی کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه داوا ده او د زینو د خزو په سر ماملې دي خټول خصم گیر شوی دی او لام دی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له هم دی زای نرم کی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ اندال دی آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکو خیر که پیسې دی دوی دی په خول اورل خو هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دی خلخ خو خوشاله لاړن زکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنی دا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصیږي زکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام وو وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینې شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو داوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخینی اول از بجی دی بیرته د کور خواته روانېږم زکه په ولسوالۍ کې کوم ضروری کار نه لرم هغه ضروری لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې انجلۍ یې تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولې لزره موکته او د خره باید د خره څښتن ته ورکی اوس د ماسپخین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسیدم او دغه د نن ورځې کړي غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلې خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم خی دي د بخت تعلق کار دی کله ډېرې او کله کمې اوز د مازیګر 15 بجې دي ام دا اوس له خوب را ویښ شوم هر ورځ له 12 بجو نه تر 15 بجو پورې خوب کوم زکه دغه و خوب اعصاب ډیر آرام کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کارم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه ترې غواړم قانې کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوز د شپې ته بجې دي زوی ته مې د سبا سار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سار راځي په خبره پوکي مثلا
هغه وی چې قتل کړي باید ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کی څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې عمله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکې یې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 1 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.